د خط و خال کسی پیکا پاتے شوی د خیال مانو کی شاعران جاڑی بارود وریگی د پختون پسیما بارود وریگی د پختون پسیما جون سرتورا او زوانان جاڑی او خدایا پرلے میں پچمن راولا خدایا پرلے میں پچمن راولا پا باغیچو کی بلبلان جاڑی او دا یو بل شید چی دا تخیل مرغی وزر رانگختی د تخیل مرغی وزر رانغختی بل می د زړه او د وجدان جاړي د فرښتو فطرت لکمې راوړم د درد د لاسو انسان جاړي او مختبه چې مینه د اوچو تراړو شوندو سره ناس په خوشي بیابان جاړي
ډیر خسته شیرونو ماشاءالله ستاسو اوس هم دا دې دوه کتابونه چاپ ته تیار دي نو کدا خو کتابونو په باره کې وایي چې دا څه کتابونه دي سم پکې رانغښتې دي او بیا کله به دا چاپي
یو کتاب خو زما دلته ډېر وخت شو چې ورکړی تقریبا شپږو میاشتو نه سیوا وشو هغې د هغوی خپلې مسلې دي نو هغه چاپ لا تر اوسه پوره شوی نه دی بل چې دی دا ما سره کمپوز شوی پروت دی په کور کې دا هم وایم چې دا هغوی له ورسوم چاته چې دا کېدی شي دا یو کتاب د هغې نه مخکې را شي خبرې چې شاعري ده نظم دی او غزل دی پکې جب تک لیکل کېدی نو هغه په دې موجوده حالات باندې ما کړی دي او څه د خپل ژوند د بندر دننه څه پراته وي هغه پکې راوځي ډېر داسې لیک پکې هم دی چې د زنانو په حواله باندې داسې ما لیکل کړي دي
په اخره کې به ستاسو څه پیغام وي اورېدونکو لپاره
اورېدونکو ته به یو خو زه به دا پیغام ورکړم او د دې ستاسو د ریډیو په توسط سره به یو دا غوښتنه وکړم که چېرې د زنانو له داسې موقع په لاس باندې ورکړی شي چې دوی د خپله شاعري بیرون ته هم ورسه صرف د دې ځای د لاس سره نه کیږي چې دوی د خپل د مطالعاتي دغه د نورو خلکو سره شیر کی دي د خپل سوچ خپل فکر چې دی هغه نورو خلکو ته وړاندې کړي د نورو خلکو هغه چې دی هغه دې ته راوړي د خپل ماحول د خپل معاشري ته دا به ډېره زیاته ښه خبره بل دا چې په چا کې دا ټیلنټ دی نو زموږ وروڼو ته زما دې ته خصوصا دا خاص دی چې ستاسو په کور کې به هم ډېرې زنانې په هغې کې به دا صلاحیتونه به پکې خو لکه څنګه چې ما خبره وکړه چې ما خپل بابا ته خپل شعرونه نه شو ویلی نو اوس وخت بدل دی تاسو د هغه زنانو ته لار ورکړئ او هغوی اپریشیټ کړئ چې هغوی دې دغه ته راشي او هغوی لیک لوست کړي ځکه چې شاعر د قام سترګې ویلی شي او چې سترګې بینایي نو قام به سره پیسې نو دا بینایي ورکړئ خپلو خویندو له خپلو لوڼو له خپل کور زنانو له
ډېره ډېره مهرباني سمینه قادر بیبي تاسو سره خبرو ډېر خوندکو ستاسو نه مننه کوم
تاسو ډېره زیاته مننه الله
تاسو د مشال ریډیو په سروې پروګرام کې نن له سمینا قادر سره خبرې اوریدلې موږ امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي پر اتلونکو خبرونو کې به دغه شان له نورو میلمنو سره خبرې کوو تر هغې د ځان خیال ساتي د الله پامن
اوس هم راځو اونیزې خبرونې جمهوریت ته په دې وروستیو کې په کابل کې ګڼو کسانو د توتاب په نوم د انرژۍ په پروژه کې د حقونو ترلاسه کولو په مقصد مظاهره وکړه په کابل کې د لاریون کونکو دریستاو چې حکومت ته د برېښنا تارونه د سالنګ پر ځای له بامیانو تیر کړي د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې د حقونو غوښتلو لپاره مظاهرې کول د څه ډول سیاسي عمل ښکارندوی کوي دا خپرونه هره اونۍ ستاسو لپاره پامیر ساحل جوړوي
د توتاب په نوم پروژه څه ته وایي د سالنګ پر ځای له بامیانه د برېښنا تارونو تیرولو په اړه په کابل کې د خلکو مظاهره د څه ښکارندوی کوي په ډیموکراتیک نظام کې مظاهره او لاریونونه څه معنی او اغیز لري د افغانستان اساسي قانون د خلکو جلسو او مظاهرو په اړه څه وایي آیا په کابل کې د خلکو مظاهره د خپلو حقونو غوښتنو لپاره وه او کنه نورې موخې لرلې آیا داسې مظاهرې په هیواد کې توکمیز او یا قامي اختلافات پیدا کوي او کنه څه خاص اغیز نه لري دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو څو ورځې مخکې په کابل کې ځینو خلکو او فعالانو پر حکومت تور پورې کړ چې د توتاب په نوم د انرژي پروژه په متوازن ډول نه عملي کوي او د دې بیلګې دا ورکړه چې د دې پروژې برېښنا تارونه د بامیان ولایت پر ځای له سالنګ تیروي. له دې تور پورې کولو سره په زرګونه خلکو د می پر شپاړسمه په کابل کې احتجاجي لاریون پیل کړ. دوی ګواښ وکړ چې تر هغو به مظاهرو ته دوام ورکوي چې له ترکمنستانه د 1500 کیلو وولټه برېښنا مزید بامیانو له لارې د تیرېدو پریکړه نوي شوې. د لاریون تر دو څو سات وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د مظاهره کوونکو تور رد کړ او ویل چې د ملي یووالي حکومت د هیواد متوازن پرمختیا ته ژمن دی. د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلل چې د دې مزي د بامیان پر ځای له سالنګ د تیرولو پریکړه د پخوانی ولسمشر حامد کرزي حکومت کړې وه. اشرف غنی زیاته کړه چې د دې مسالې څېړلو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نن په جمهوریت خبرونه کې د دې مظاهرو پر ارزښت، اغیز او موخو او له جمهوریت سره د دې پر تړاو خبرې کوو. خو لومړی باید د توتاب په نوم د پروژو لنډ تعارف یا پیژندګلوي وکړو. د توتاب په نوم د انرژي پروژه ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان سره تړي. له منځنۍ اسیا څخه د انرژي دوه نورې پروژې چې یو یې کاسا زر نومیږي او بل هغه یې تاپی ده هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو پیلیږي، له افغانستانه تیریږي او ان تر هند رسي. توتاب د برېښنا پروژه ده چې د افغان حکومت له وینا سره سم مزي له سالنګ تیریږي. خو په وروستیو کې په کابل کې د هزارګانو تر احتجاج وروسته حکومت د پروژې عملي کول وځنډول او یو کمیټه یې جوړه کړه چې د هزارګانو تورونه وڅېړي. په کابل کې د سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي توتاب، تاپی او کاسا زر بیلې پروژې دي چې د عملي کولو پر چارو یې له کلونو راهیسې سیمه ییز کار روان دی.
د څو پروژې دي، یو په دې کې باید مثلا که تاسو وګورئ د قرغیز نه راځي دغه اجازه ورکړې وه او ازبکستان د مفت ازبکستان کې دې ته دلو مفت اجازه ورکړې چې هغه به چارجیز نه، هغه یو پروژه ده. او بل دی دلته سره مکس کړی دی، یعنی مسله دا ده چې دلته مکس شوی دی. ګوره کابل سم برک راځي د دې لارو څخه خاصا 1000 چې دا برک د مرکزي اسیا څخه باید لاړ شي په افغانستان باندې تیر شي پاکستان ته. افغانستان په دې کې فقط هغه لاینونو تیرېدلو پیسې اخلي. دا پر د بانک جهاني له پروژو څخه یو پروژه ده چې هغه تمویل کوي او دا باید په څو نقاط په نظر کې ونیول شي تر څو د دې مسیر وټاکل شي. او هغه یو مسیر دا دی چې لند وی وخت کم وی او مصرف کم پر راشي. نو د دې ټول شاري په خاص سوي وی او بل دا دی چې مثلا دا ټاورونه د برښنا د دې لاینو لپاره چې کم جوړي ضرورت په دې ساحه ته ختیځ چوري یو سړک موجود وی تر څو خراب شي دا ژر جوړ شي. نو که په بامیانو باندې دوی خلک مثلا د هزار اورونه دا غوښتنه کوي او یا دومره تظاهرات کوي دوی دې هغه دغه ته وګوري چې څومره ممکنه ده. او هر کال دا 45 څخه تر 50 بلیون ډالرو پورې افغانستان ته عاید دی یوازې دا ترانسمیټ د لاین
اعظمي. څو ورځې مخکې په کابل کې د هزارګانو مظاهرې ته په کتو وایي د توتاب موضوع په لوی لاس سیاسي کړل شو.
دلته دغه هر شی ډېر سیاسي کېږي، یو ډېر کوچنۍ خبره به هغه سیاسي شي او دې ته څوک نه ګوري چې د دې تر شا لاجیک څومره دی او یا استدلال څومره دی او یا ټیکنیکالټي هغه تخنیکي مسایلو ته بیخي د نظر اوتباسي او اکثره شان په احساساتو باندې دغه کیږي. او دا د توتاب هم همدغه یو مسله. ما ته یو خپل یو ډېر مشر هزاره ورونو ته خو هغه وویل چې موږ درې سوه افغانۍ دغه مزدورانو تور کولی شي تر څو پورې د مظاهره کې ګډون وکړي تر څو پورې موږ خپل هغه قوت وښیو. خو اته داسې ملک دله چې په دې کې ځینې د پخواني نظام خلک عملاً پکښې کې تحریکي تر څو د دولت چل په یو نوی یو نوی چیلنج کړی.
په کابل کې د سیاسي او قانون شارپو اجمل هوډمن وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم هر کس حق لري چې د خپلو غوښتنو لپاره غونډې، لاریونونه، مظاهرې او احتجاجونه وکړي. خو قانون دا هم وایي چې له دې حقه باید ناوړه ګټه وانخیستی شي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان حق لري چې د خپلو سولهیزو او مخصو مقاصدو غوښتنو لپاره لاریون وکړي او په غونډو کې ګډون وکړي. دا د خلکو اساسي حق دی. د حقوقي لحاظه دا یو اساسي حق او اساسي ازادي ده د خلکو او له دې نه استفاده کېږي. حقیقت ډېر مهم دی. د افغانستان اساسي قانون د دې په څنګ کې چې خلکو ته د لاریون کولو، د غونډو کولو، د انتقاد کولو حق ورکوي، د دې په څنګ کې تاکید په دې باندې کوي چې هیڅوک حق نه لري چې په اساسي قانون کې له راغلو ازادۍ او حقوقو څخه ناوړه استفاده وکړي د ملي ګټو او ملي منافعو په ضد باندې.
هوډمن هم اعظمي ته ورته خبره کوي او وایي په کابل کې د مظاهره کوونکو عمل ځکه هم سم نه و چې د توتاب پروژه تخنیکي او اقتصادي ده.
دا مظاهره کې دلته خلک خلک یا کوم کسان چې راوتلي وو هغوی په لاریون کې یو پرمختیایي پروژې غوښتنه کوله چې ګنې هغه د دې د سیمې نه باید تېره شي، د مشخص سیمې نه باید تېره شي. ځینې مسایل چې دي هغه د دې تخنیکي دي، یعنې ځینې اقتصادي او پرمختیایي پروژې چې دي هغه سره باید سیاسي برخورد ونه شي. هغه تخنیکي دي، هغه کوم څېړنې او ارزونې چې د حکومت د مسؤول ادارو لخوا کېږي باید هغه واورېدل شي، او که چېرې هغه سم وي یا د قانون په اساس باندې برابر وي، یو هغه تخنیکي ارزونه چې کوم مسؤول دی هغه اقتصادي او د پراختیایي لحاظ باندې د خلکو د ولس په ګټه وي باید هغه ومنل شي.
اجمل هوډمن وایي مظاهرې او ولسي پاڅونونه تل جمهوریت ته ګټه رسوي او جمهوري ارزښتونه پیاوړي کوي، خو سیاسي ګوندونه او ډلې باید د خلکو له احساساتو ناسمه ګټه وانخلي.
د جمهوري حقوقو لحاظ یا د ولسواکۍ د حقوقو په لحاظ باندې خلکو ته دا حق ثابت کړي په قوانینو کې، اما کوم سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټۍ چې دي داسې به له دې حق نه څنګه استفاده کوي، د خلکو له احساساتو نه څنګه استفاده کوي، څنګه غواړي چې فشار وارد کړي په حکومت باندې، او د دې تر شا خپلې شمېر غوښتنې چې هغه ممکن مشروع ونه اوسېږي یا د ملي ګټو سره همغږي نه وي هغه په حکومت ومني، دا به یو سم حالت نه دی. یعنې سیاسي ډلې او سیاسي ګوندونه باید د خپلو خلکو د احساساتو نه او د هغوی د باورونو نه باید ناوړه ګټه وانخلي، یعنې یا په مظاهرو په لارونو کې داسې مسایل مطرح نه کړي چې هغه
د کابل پوهنتون حقوق پوهنځي استاد ودیر ساپای هم ورته خبره کوي او وایي د خپل حق لپاره پاڅېدل د ستاینې وړ خبره ده. دی وایي یوازې په جمهوري ټولنه نه بلکې په استبدادي ټولنو کې هم باید خلک د خپل حق غوښتنو په مخه پاڅي.
د خلکو حقوقو لپاره پاڅون او پاڅېدل په هر صورت سره برحق یو عمل دی. کدا په قانون کې د مملکت ورته حق ولري که ونه لري، په استبدادي رژیمونو کې هم که ولس حق ولري او دا جرات وکړي خپل حق دپاره پاڅېدلی شي، مګر خبره دا ده چې اصل حق او ناحق د یو ګروپ یا یو ګروه د خلکو دا باید معلوم شي چې په حق پاڅېدلی دي که په ناحق پاڅېدلی دي، او یا دا تحریک شوي دي او دوی باندې نوم پاڅون دي. د اساسي قانون د افغانستان کې اتباعو ته حق ورکړل شوی چې په مدني توګه په مسالمتآمیزه صورت سره خپلې غوښتنې مطرح کړي، لاریون وکړي، مظاهرې وکړي. اما دا چې دوی په منځ کې پخواني بیوروکراتان او اوسني بیوروکراتان دوی خاص په قومي مسایلو وړاندې کولو باندې غواړي یو نیشنل یا ملي پروژه مخه یې وګرځوي یا خنډ واقع شي، دا بیا په حق نه دي.
حکمت الله اعظمي وایي د هزارګانو وروستۍ مظاهرې په حق به دلیل هغه وخت ورکول کېدای شو چې د خپل حق لپاره لاریون کړی وای. اعظمي وای برعکس هغوی پر حکومت تور پورې کړ چې د دوی له سیمو د برېښنا مزید ځکه نه تیروي چې له دوی سره تعصب لري او توپیر ورسره پالي.
ګوره د هزاره ورونو یو دغه دا دی چې زموږ سره تبعیض دی، وای زموږ درد برق نه دی، برق مو تبعیض دی. یعنی دا په دې معنا چې د دغه د چوټاپ چې دی وسورته یادی دا په دې خطر د بامیانو څخه نه تیری چون چې ازارګان روی دي، یعنی د دې ادا ده. مګر زما په فکر دغه ادا کاملا غلطه ده او دوی د همدغه لپاره تظاهرات کوي چې زموږ سره تبعیض کیږي. مګر زه وایم که حتی دغه د اشرف غنی قوم هم ری وای، احمدي قوم هم په دغه ځای کې وای، بیا به هم اشرف غنی یا هر څوک چې په راس کې دی دغه لاین به د دې لار څخه نه تیرولی، چون چې تخنیکي مسایلو کې دا ګټور نه دی افغانستان ته، دا ملي مسایلو ته ګټور نه دی، چون چې دوی چې کوم فیصله اخیستې ده هغه اغه تخنیکی مسائل په نظر کې نیولو سره د سالنګ پر لار کې
هوډمن دانه غنی چې ګواکې د کابل مظاهره د یو قام د ټولو ولس استازیتوب کوي. د وای د بیکاری امنیت او د سنور مهمو مسالو زد هیڅ کله خلکو لاریونو نه کړ، خو د دې پروژې په اړه اقدام وکړ. د خبره دا هم ناسمه ده چې ګواکې له دې مظاهرو سره په ټولو نه کې توکمیز ویش او چاو د لا پراخیږي.
کوم کسان یا کوم سیاسي یا د مدني ټولنې فعالین یا سیاسي ګوندونه چې دا مسله مطرح کوي چې د دغه ټوټاپ پروژه باید همغه د سالنګ د لارې نه ولګېږي، کومه لاره چې حکومت غوره کړې ده، هغه به د یو قوم پورې مربوط خلک نه وي، هغه به د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو د بېلابېلو ژبو د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي دي. یعنې فقط زما غوښتنه دا ده چې رسنۍ دغه مغالطه ونه کړي، ګنې دا مسله یوازې د پښتنو د هزارګانو منځ کې یوه مسله ده، دا په ملي سطح باندې یو مسله ده. صرف یو سیاسي ډله کېدای شي چې د اقتصادي پروژې نه ممکن سیاسي استفاده کوي دغه مسله مطرح کوي، اما عمومي راک په افغانستان کې د ټولو ولس دا دی چې برېښنا ده او که نور خدمات او اسانتیاوې دي د ټول ولس حق دی، ټول ولایتونو ته باید برېښنا ورسي.
د کابل سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي زیاتوي چې په وروستیو کې داسې یو دود جوړ شوی چې خلک یا ځینې ډلې ګڼي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت نامشروع کارونه هم مشروع کولی شي، چې دا سم کار نه دی.
متاسفانه په اواخرو کې اوس داسې یو نظریه خپره شوې ده چې مظاهرې وکړه کابل سړکان بند کړه، هر نو غوښتنې دي آماده کېږي، لکه مثلا په انتخاباتو کې چې وشول ډاکټر صاحب عبدالله کمپ راووتی مشروع شي نامشروع کې، یعنی دغه یو پرکټیس باندې بدل شي. سبب ډېر عادي موضوعات دي، بس هر قوم خپل لکه لشکر کشي او په مظاهرو باندې به سړکان بندول شي، څو پورې حکومت باندې فشار راوړل شي چې خپل نامشروع شي مشروع وګڼل شي. زه دغه مخالف یم. نور سولامیزه مظاهرې خود د دوی مدني حق دی چې خپل آواز پورته کړي، خپل غوښتنې مطرح کړي.
خو د سیاسي او قانوني چارو پوه اجمل هوډمن زیاتوي په عمومي ډول کوم هیرو او لاریونونو ته ولیدل شي، نو دا ښه پرمختګ دی.
عمومي توګه باندې که موږ دا مقایسه کړو، د افغانستان کې یو ښه پرمختګ ده، کله چې مخکې به غوښتنې یا شرایط چې دي هغه د انتګریزو وسایلو د لارې نه مطرح کېدلې. نن چې کله خلک راوځي دي یو پرمختیایي پروژې په سر باندې، هغه د یو لاریون په شکل باندې یو سوله ییزې مبارزې له لارې مطرح کوي، دا په افغانستان کې پرمختګ دی. هغوی له داسې
د کابل پوهنتون حقوق څانګې استاد ودیر ساپای زیاتوي د افغانستان سیاسي جوړښت داسې دی چې پکې به داسې مظاهرې روانې وي. دی وایي د تعلیم له زیاتېدو پرته سیاسي شعور نه پخېدای شي او نه پراخېدای شي.
جوړښت د افغانستان د فعلي حکومت او ټولنې درس راغلی دی چې همدا ډول خبرو ته به سپورټ ورکوي او دننه او بهر نه به حمایه کېږي او تحریکات به ورسره کېږي، ترڅو چې سیاسي پختګي په ټولنه کې نه راغلي، ترڅو چې سواد یا لټریسي دا عام شوی نه په ټولنه کې، دا به همداسې شکل ولري لکه د قبیلوي او قومي او سمتي او ژبني او مذهبي تعصباتو په بنا باندې هر یو به دا رقم خپل ارزوګانې او خواهشات مطرح کوي. که سواد پرسنټیج لوړ وي، سیاسي شعور د دې سره یو ځای لوړ زی، او که سواد درجه ټیټه وي سیاسي شعور هم ټیټ وي.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو اوریدل چې د توتاب په نوم د برېښنا تیرولو پروژه تخنیکي ده او اقتصادي ده، او کله چې داسې پروژې جوړیږي نو د چارو متخصصان یې جوړوي، او د افغانستان حکومتونو هم دا پروژه له ملي ګټو سره سمه جوړه کړې ده. تاسو اوریدل چې دا تور ناسم دی چې ګواکې د دې پروژې په جوړولو او عملي کولو کې له ځینو قومونو یا توکمونو سره توپیر پالل شوی دی. پوهان وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم مظاهرې، احتجاجونه او لاریونونه د هر چا حق دی، خو کله دې لارې ډلې او فعالان نامشروع غوښتنې